السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغ لې د دې سات ډېره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایی اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم دا اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل ورته د دې څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې په ورځ په پیکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي خو هیڅکله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړې لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړې لیک مسوده ترای ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 ډیر شورازي وخت وټاکه چې په ترڅ کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکونو ځواکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په لیکولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیه، چین، پاکستان او الجزائر د جمعې په ورځ د مسودې تایید وکړ چې بندیزونه لري شي. نهو غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دو غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکی په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایی ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس فرانس پریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایی ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. سایبر برید په یو شمیر هوایی ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوی. او د کرکټ د اسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډل سره مخامخيږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه
ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننې خبرونه کې په جرمنی کې لیوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیرا افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره ده، خو که تاسو درنه اوریدونکي د خبرونه ل ملمت څخه پوښتنه لري یا پر هغه خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لري، نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 001 شمیره تکراروم 00 340 00 نو وروسته و 2 3 00 00 جهانی صاحب خبرونه ته خراغ لست ک ستړی مشه کوي مهرباني بیا به مګو تاسو خپل خبرې پیل کو.
سلامونه او احترامات شغله تکل تاسو ته تخنیکیم تران او تا ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خراغ لست لمړی لک ځان راو پیژنې خغلې جهاني مزخه شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدلی یاست لکه به شخصي خبرې وکړو بیا به ورسره لغه ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زمانم جانداد جهاني دې څنګه چې یادونه وشوه دی پکتیکا دی ولایت یم او دی پکتیکا ولایت کې زیږیدل یم حالته می خوندای لوستای ولې دی ونځي ورستي سمفونو لپاره غزنی ته راغلم او لاغه وخت بیا ترسل افغانستان څخه وتلم غزنی کې میشتوم نو زه په یو شکل باندې ځان دی پکتیکا او دی غزنی بولم او تقریبا درې نیم پر سلور کال پورې په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پات شوایم حالت می دی اقتصاد مزامین چې معمولا هغه دی اقتصاد اساسي مزامین وی لکه هغه اقتصاد مسائلن ور سره بلد وی مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عام اقتصاد دا مزامین می تدریس کړی دی چې ډېر رل اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله هم د سی وی اعتبار نشي پکېدای ولی شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې له میل مسره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي قدر منوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په نننې خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکو د پوهنتون استاد جانداد جهاني ملمدای او د خپل ژوند د څرنګوالي او بلابلو اړخونو په باب خبري را سره کوي په حقیقت کې د ژوند د بلابلو رنگونو په اړه موږ تاسو ته معلومات را کوي د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
جنډت جهاني د خبرونه میلم را سره ده لته سونه بخنه غوړم قدر من اوریدونکو چې یو شی به انتظار پات شوې تر سوچي مونږ له میلم سره بیا وسليګو مېرمن یو کې خبرې مو په نیمای کې پات شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې سمو کول په افغانستان کې خو د دې ترڅنګ جانی صاحب خپل عمر هم راته وایست
زما عمر 12 کال ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم تقریبا د عمر ایولسی زمي په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی لږه څه مخکې مې ځینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوایم او ترینیم کال کېږي البته درینیم نه دونیم تر درې کاله یعنی څو وخت پاتې د درې کاله شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړای هم درس ویلې ده او د همبولټ پانتون سره سي په برلین کې موقعیت لري همکار پات شوایم همدارنګه د اوترشتي علوم اکیډمي سره یو اندازا پروژو کې همکار پات سوایم
چې دغه پروژو په بابا جهاني صاحب باندې خبرونه کوي دونکو ته معلومات ورکړو چې د اوترش له دې په هنتون سره یا د اکیډمي سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمنینا دا به په تفصیل سره وڅېړو خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړی برخه کې مواوري دل چې تاسو وویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمني ته راغلی یاست دلته د درس لپاره راغلی
په لمړی کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم خو زه ایتالیا هیواد راغلم متاسفانه هلته مې ونه شوې کولای سپات سم ډېر وخت لپاره بیا ورسره جرمني ته راغلم او جرمنی کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې بلملو کې پروژه بلګیا و مو ورسته مې وی انلاین ماسترۍ کې سبته نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار میکاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم خپل وړم کار وکم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی دی راتلونکي کال په نیمای کې زماره ماسټری درسونه پای ته رسیدي نو په متفاوت کارو پسې شاید متفاوت کارونه په لټه کې ومه یا مثلا دا وخت خبرسته ګورو څه کولای شي
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینه په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې
په زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې و نو تقریبا څلور
کلامه ولما نه صحو شو د پکتیا په پوهنتون کې
اما غلطه استاد پات سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله یعنی مخکې له دې چې پکتیا ته لاړ سم غزنی کې وم او همدارنګ په کابل کې د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوس سمسترو په ترڅ کې د استاد پایس باندې همکاري مې لرله لا غوښ خبرسته بیا کله سمې هیواد پرې خو غیر رسمي شکل باندې مې همکاریانو ته ادامه مور کړی ولی رسمي دنده مې د افغانستان بدنانه کې د افغانستان حکومت نه هڅه سره نه لرله
ډېر ښه لومړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې ورستیو مخصوصا په ورستیو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو جهاني صاحب د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایي ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته د ډیرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر دی او ځوان لخلي کوم غوورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی او په هر ولایت کې پوهنتونونه او برسره په خصوصي پوهنتونونو دولتي پوهنتونونه هم وو او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچو نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډیر شول کې یو لاندې څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته وایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیید
زمونږ یو شی به تاسو خبرې قطع شوې وي جهاني صاحب خپل خبرې مول سره پایل کړئ لطفا
وبته ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پانتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل ځخ پلان دی یو پلوشپ تر لاسه کوم کې هم ما هغه پلوشپ دی افغانستان د اقتصاد پانځو صاحب دی جوړولو
جهاني صاحب تاسو خبرې تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړي او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړي دا به دی اوریدونکو لپاره لګ اسانه شي چې تاسو په ټولو خبرو پوښي
وبخه ایستاسو منظور دا چې ورو خبرې وکړم
نه تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر خنه دی او انقطاع راځي تاسو په خبرو کې
خیر زه به وای فای وصل کړم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي ځکه
خبرو ته دوام ورکړي ک وای فای هم وصلوي موږ تاسو خبرې اورو
مننه زما مو خداو چې په افغانستان کې دی درسونو د کیفیت پړون باندې همیشا بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه او ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېر لوړه کچه باندې هڅه کیدلې لکه د امریکا د بازټر پانتون تقریبا هر کال د هر یو پانځل لپاره جلا یو پروګرام جوړاولو یو فلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون خلیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا باز سټیټ پانتون ته تللو بیا ورسته نورو یوادونو کې هند او ماليزیا کې تر سره کېدل او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په ساته د یو ولس استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځي د کریکولم یا نصاب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کاوه، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او خپل تجربه هم راته وایسته، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اوریدلې دي، هغه هم لطفا له اوریدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. د خپل د اقتصاد له نظرم کچیرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړیږي، یعنی رقابت څونه لوړیږي په هغه اندازه باندې کیفیت خپله ورسره لوړیږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماته او تا خپله د کیفیت لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای، نو ډیر پانتونونه د پانتونونو د شمیر زیاتوالی، د پانتونونه د دولت له انحصار څخه راایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج ټولو خلکو ته معلوم دي. د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروستم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان، کانکور مقصد دی
دا کانکور امتحان نه، د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، ترڅو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا له نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو ته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوو پانځو فارغان باید امتحان ورکي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هر اقل لس کاله کېږي زه ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوی دی، په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستي وي، لکه مثلا د کاتب پانتون طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغان په لومړیو درجو کې نو. زما مخه نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتمن د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما مخه ده چې خصوصي پانتونونه په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي، کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسې وړ دی. یعنی
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته، چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان وو، لدې ځای فارغ شوی او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوی وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمیر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم لمده مجرب استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کوو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون د سویې له نظره لوړ وو؟ د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم، یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې شک نشته چې په ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پانتون او نورو پانتونونو لوړو پانځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینری او اقتصاد او کمپیوټر ساينس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پانتون او خو پانځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت ته چې په دغو پانتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپله ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پانتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پانتونونو ته کامیاب شوي نه وو، نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پانتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پانتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماستر یعنی او دکتوراوي کړی وي اکثریت په دولتي پانتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کاوه. ولې د دولتي پانتونونو علمي کادر، علمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پانتونونو لوړ وو. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پانتونونو ډیروالي ته په بد سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل وو. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې وروستي تغیرات چې رامنځته شوي دي، ډیر خلکې خواشینې کړي دي. لکه مثلا اول خدا اوسي وروستی فرمان چې اوسنیو حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دا هغه دا چې ټول پانتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پانتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال داسې حال کې چې پانتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسی چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کار یې ورباندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه و هغه دا و چې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پانتونونو په کچه باندې د مضامینو د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل د ستلري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولی چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي، رد کړې دي. متاسفانه ډېر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي وځي تر
کوي او یو څه کولای شي. کور مودان راځو د جبې او انلاین خدماتو برخه ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړي د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یو ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپل کارونو په اړه ته وایست د اوتریش ل ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علوم اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده، لډیر خو تقریبا 10 کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پانتونونو سره. د اوتریش د علوم اکاډمۍ اړوند مکتنه وکړه، لاغه څخه مخکې ما د جرمنی د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ییزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمونم تدریسیږي او د دری مضمونم تدریسیږي، یعنی فارسی نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګ تاجکی ژبه څنګه د پارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبت وه او د علومو اکاډمۍ د اوترشت علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوترش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوان یې داسې ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري یدل چې ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کوي وایي ګوري. دا هڅه د امغه علومو اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانی ډکشنري یعنی داسې ورستی ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي. نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوي بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکنه اوس تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده په دې معنا باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دا ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنا باندې چې دا ډکشنری مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادی حقوق محدود نه دي، دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریان آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خپرې شوې دي، هم آنلاین خپرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدل چې په غو کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وو. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای آی ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلک جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي، داسې د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات مته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د artificial intelligence یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته طبيعي پښتو ته یا زمون کلیواله پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوي، د غږونه د همدې لپاره راغوړی؟
انا نه لمړی خدغه د ډکشنری توپیر لنورو ډکشنریانو سره اختیام ډیر ډکشنریانې چاپ ساوي دي، د پیښور د علومو اکاډمي، د افغانستان د علومو اکاډمي، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پی ڈی ایف شکل باندې نشر کړی دي. خو دا د هر یو استفاده فرق کوي. مثلا د چاپي ډکشنری څخه یو څوک نسی کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای. خو که یو څوک سکن کوي، هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کې، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که یو څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او تر خلونو نړۍ ډکشنری یعنی هغه څه یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کې څه د کار کوم او د اترشت علومو اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا دا ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي چې په یو بل سیستم کې انټیګریټ شي. دا په دې معنا باندې چې چټ جی پی ټي، اوپن ای آی، جیمنای، مثلا پرپلیکسټي یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دي، هغه کولای شي په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کړي او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای شي واخلي او استفاده کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړي ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده، او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونه ورته راټول کړو، یعنی یو برخه د کار هم دام و چې کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې پښتو کې یوه ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپوریم هغه معیاري لیکدود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجې پیژندل مهم دي، او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکدود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې په خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړي، هغه به ډېر په سختي باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړي، یا په چکی ژبه باندې، یا په الماني ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو خبرو باندې کېږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه ډېر د آی ټي مسلکیان دي او د پوهنې مسلکیان دي.
دا همدا ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره وه چې همدا بېلابېلې لهجې راټولې کړي ورکړي. اغتا
دقیقا ما دقیقا ما لمړی دی اغه ډکشنری لپاره د لهجو دی راټولول غوښتنه وکړه، د اغه لپاره محدود کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولید لاله کمانډان ډیر دی، خلک ماده دی، خلک په حرکت راغلي دي. نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه ولا د دې موزیلا کامن وایس دی عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډیرو ژبو غږونه او جملې عامه غلطه تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما وپتېله چې خلک آماده دي، خلک کار کوي. نو د تر ټولو ښه وخت ده چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره همدا اوس یو بل اعلان وکم او ملګرو څخه مرسته وغواړم. له نیکه مرغه تېرو دوه درې ورځو کې په ډېره کچه باندې جملې وغږونه راټول شوي دي، او بیا هم د همدې راډیو له دریځ څخه زه غوښتنه کوم چې که چېرې خلک واقعا غواړي کولی شي زما فیسبوک پیدا کړي، همغلته اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولی شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې ښاغلی جهانی ورکړي دي او همدارس د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ، او که لازم وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیره زیاته مننه. خپل بحثونو ته دوام ورکو، خو اوس ورزو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو دوام اله دی وکړي روغ جوړ به تاسو. محمد تکل هم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، موضوع باندې خو خبري است. جانداد جهانی د ژبې په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه وړي له دوی نه پوښتنه کولای شي، یا کوم خبري اوریدلې وي کولای شي چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري. مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي. یو سلام جهانی صاحب محترم تمام، الله پاک دې ډېر راته ژوندۍ لري. موږ په دې باندې فخر او افتخار کوو چې د زموږ د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترم، دلته په کلیوالو سیمو کې اکثره ولایتونه چې دي مثلا د پښتو ژبه چې ده تاسو ته به ښه معلومات ده چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیلابیل دي. اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده. مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترم خو بیلابیل ډولونه لري، خو په دغه اکثره سیمو کې چې دي مثلا په بیلابیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکړي. او په پاکستان کې تکل صاحب محترم، ما ولیدل چې موږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخکړي وو، هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم وو. تکل صاحب محترم کم څنګه ته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر وو، هغه به دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډول په خدا باور وکړه چې سړي سر پخلا چي دی نو د محترم جانبا صاحب هم زما دا غوښتنه چې مثلا د غزمیر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیل ابيلي لهجه تا اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کم دی د کندهار د کابل د مثلا پښتو خو بیل ابيل ډولونه لري چې اصلي ژبه کم ژبه ده
ډیره زیاته مننه تل صاحب له تاسو نه جهانی صاحب جالب پختنه ده په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له وسیدونکو نه اوازونه راټولوي او دا به هم بیا ورکوي مصنوعي زکوات ته هغه څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلی که څه هم تاسو مخکې لک څرانا په واچوله چې دا د دې لپاره دی چې چټ جی پی ټی یا ای آی او پن ای آی د دوی د خلکو په سوالونو په پښتنو او په هغه مسایلو چې هلته مطرح کوي په غبندې پوښي مګر ک د دوی پښتنې ته هم ځواب ورکړي مخسن دي د برخه کې چې کوم لهجه ډیره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالب ده یا کله چې تاسو له خلکو نه پښتنه کوي تر ډیره ځوابونه تر لاسه کوي
ډېر جالب پښتنه دا یو جدي موضوع ده د موسی کله په دغه حڅه کې روان یو مختلفو د لیزونو سره مخامخ کیږي خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې او یو موضوع دا چې هر څوک د خپل موضوع ته لخپل اړخ ګوري زما د ملګری ته یو خاطرم وړاندې کوم ز خپل د همبولټ پانتون کې سي کوم دی پښتو ژبې پروفیسور ده دا آلمانی ده یعنی جرمنی ده او دا ډیر مشهور ده تقریبا د مشپیتو کلونو ده هغه سره سیما کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو باید هغه کتاب متن لکه مثلا یاګانی همدغه ته باید واړو هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د دې تضمین نسو کولای چې اتمند دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالب پاتې شي یعنی مثلا کوم ګو تاسو 13 سال کاله یا یو نیم سال کاله هغه د پښتو کتابت وګورو په هر دوره کې حتی دغه کتابت تغیر کړی دی یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یو ژبه ډیر غالب وای یو لهجه ډیر غالب ښکارېدل بیا ورسې یو بل لهجه ډیر غالب ښکارېد حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي لکه اوس مثلا تاسو کې خطي خواته واوړي پېښور دی علوم اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیر غالب ښکاری دی کوټي یا بلوچستان دی علوم اکاډمي او د هغه سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بل لهجه غالب ښکاری افغانستان کې قسم سي دی زموږ دی معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوی یا روشلو کلونو کې اوس حکومت د کتابت لهجه لرو قسم سي خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېره د کندهار لهجه نه ده دا ډېره مرکزی سیمو لهجه ده ولی دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په برخې لري او یو دغه سي په نسبي شکل باندې توافق قربان شوی ده زما په نظر باندې کچري زه پام دې شکل باندې لیکل کوم یو څوک له هلمند څخه پام دې شکل لیکل کوي یو څوک له ننګرهار څخه پام دې شکل باندې لیکل کوي دا به مناسب یو انداز توافق دې باندې لرو او توافق خدای یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي او تر اوسه پورې یو بل نقطه چې باید ورته اشاره وسی او زما په نظر باندې یو دویم ګام د سید خپل کېدل په حالت کې ده هغه دا سی د ګوګل کې کوم ویب سایټونو کې لیکنې شوی وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوی وي دا چټ جی پی ټی یو چیرې تاسو اوس په پښتو ژبه پښتانه وڅخه وکي هغه په یو شکل باندې لیکل کوي یا جیمنایم په دې شکل باندې لیکل کوي او دا دغه سلیکل د سیارام آرام موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ور سره برابر کو یعنی دغه ژبني ماډلونه لمستخه دکړه کوي او موږ له دې څخه دکړه کوو بل اخره آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو سټانډرد لیکدو تر رسیدو محلي او کلیوالي لهجه به هغه صفاته کوي او یعنی د خپل د پښتو ژبه ولاده او د ریسمی ژبه افغانه یعنی کچری د سهلمن تلاش دی هغه خلکو خبري او خواندور دي خوګي دي هم د سیمه مثلا کونړ تلاش یا مثلا شمال تلاش جنوب تلاش مرکزی سیمو کې هر لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده، ولې د لیکدود لپاره موږ اړتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو، هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي، هم د توافق وړ وي، تر څو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده، یا څه ډول ده، خو بالاخره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي چې اوس زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده.
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو نه مخکې دولتونو کړی وو، د افغانستان د علومو اکاډمي وه، پښتو ټولنه وه، او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی، او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یوه ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل څیره ویني، خپل هغه خپل فرهنګي مطرح پکې ویني. ورځو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسته هم اشاره وکي. جهاني صاحب مهرباني وکي، د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته راغلاست. مهرباني وکړئ جهاني صاحب، ته څه دی ویلو لري یا هغه مسائل چې دوی مطرح کړي؟
مننه روغ اوسېږي. بلکې تکل صاحب وګوره، دغه جمهوریت وخت کې خو زیاتره لکه دا ژر باندې تاسو خبرې وکړې، ډېره معنی وایه نه پنځو کې هم بعضې اوقاتو کې زموږ نو ډېر عمرو کې دفتر وو چې په دغسې یو اکاډمیک جوړ کې به هم دسې ډېر تضاد کېدو سره. نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي، دوی مقابله کوله، دوی ته سره ته معلومېده چې د داسې تضاد وجود درلود نه درلود؟ یعنې په زیاتره جوی کې خو د سو پوهنتونو ته یاد کړي، غزنی کې ویلې، خوست پکتیکا کې ویلې، تقریبا مقابل پوهنتون کې. نو په دغه جوی کې خدای وقت چې د استادي کړي تقریبا د خپل عمر هلته پوره کړي. نو په دغه راته زما یو سوال و تکل صاحب، یعنې داسې کوشش خلکو ډېر کوو، یعنې تاسو ته بهتره معلومې داسې پښتو سره چندانې خلکو تاسو علاقه نه کوله، نه پخ موږ تاسو پښتانه چې کوشش کوو چې بعضې تری مضامین به ویلې، نه کوشش کوو زیاتره خلکو یو چې داسې داسې خلک پوهانو، یعنې تقریبا هغه آینده هغه خپلې ژبې ته احترام درلود، نو هغه په هغه کوله خپل هر سوانې کول سن باید موږ هغه ونه کړو، یعنې داسې دقیق خپل ژبه کې اوسېږو. نو دغه باندې ما سوال اوسې د تضاد خو وجود درلود، نو تاسو مقابله کوله که نه کوله؟
کور مودم ډېره زیاته مننه احمدي صاحب. جهاني صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرو ته څه ځواب لري؟
که رښتیا ووایم چې ما هیڅ وخت دې لپاره هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وښیم، یعنی ما هڅه نه ده کړې چې مثلا یو څوک په فارسي غږېږي زه ورته ولې پښتو نه غږېږي، یا ذاتمن هغه هر ځای کې پښتو غږېدلی یم. دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتون زموږ ملي ژبه ده. ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای له چانه د دې پوښتنه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتو نه غږېږي یا ولې په دری باندې نه غږېږي، زما په نظر باندې مناسب او داسې چلند نه ده چې هغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا زه پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري، ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي، د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریځ دا شاید که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره کوي هغه نامناسبه ده. حتی که څوک وایسي زه په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دري ژبې لپاره دا مبارزه کوم، دام زما په نظر باندې نه حق ده. دا تنه د پښتو لپاره په نه حق نه ده، د دري لپاره په نه حق ده، د اوزبکي لپاره په نه حق ده. د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې، د سمت په اساس باندې، حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیق کول، دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم دا اوس هم او حتی په تیرو پنځوسو کلونو کې هم وایو دا مسائل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک وو چې له خپل قدرت نه سوء استفاده کوله، مقابله ژبه یې تذیب کوله. حتما وایي پښتو په مقابل کې هم دغسې کارونه شوي، حتما د دري ژبې په مقابل کې دا چاره شوی دی حتما د ولبکی ژبې په اړوند باندې سیستماتیک توګه باندې هم د سکار شوی
دی چې ما څه فکر کوي جهاني صاحب لګي شرحه کوي چې په څه دلیل نتیجه نه ورکي یا ولې ښکار نه دی
یعنی زما په نظر باندې دا دا شین کرک زیږوي کچیرته مثلا تاسو په چواندي تراس کوي چې هغه د اتمن پښتو وای در حال کې چې هغه پښتون راز دی یا پښتون دی پښتو مخاطبین پښتانه نه دي دا مثلا هغه د ته نسې واداره کوله چې هغه د اتمن تا کار وکړي د ما په نظر ته ټولو ښه خبره دا ده زیاده بزنس دی بل چا ځای ونیسي یعنی خپل ځای خلق کوي مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي یو اقدام وکړي د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغه خلکو کړی دی چې په روشلو کلونو کې کتابونه لیکلي په روشلو کلونو کې ملیونونو صفحې دولتي اسناد ترجمه کړي دي پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړي دي چوکاټونه جوړ کړي دي د مؤسساتو لپاره د نورو شیانو لپاره هغه خلکو چې ژبې سیستم ته داخله کړي دي هغه خلک دي چې ژبې ګوګل ته داخله کړي دي هغه خلک دي چې ژبې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړي دي نه هغه مثلا
د ستاسو د خبرو لنډیز کزه سم وایم چې زه سم پوښوم دا دی چې په نورو کارملري خپل ژبې ته کار وکي هم دغه څه
دقیقاً
خدای عمر کې میره بني
مننه زما لیدلوره هم دا شیدا او دغه د اوسنی کار کوم سي زما سره په مدو څورزو کې یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول واړون ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته ګروپ نه لیدنه کوي او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي سي دی خدمت غږ ډیر په لوړ غږ باندې کوي ولی کله سی په عملی شکل ورته وسی ورور په خط یو د وخت په دې باندې مصرف کې سی دا غږ مدلته ثبت کړی نه کوي یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډیر کوي موږ خلک په نورو نیوکه ډیر کوي موږ خلک همیشه د فکر کوي موږ څه په حق خسته ده موږ قرباني شوی یو ولې په عمل کې ازما په نظر ک قرباني ټول قرباني دي ازبکانوم قرباني دي ازبکی ژبم قرباني شوی قشای ژبم قرباني شوی دری ژبم قرباني شوی پښتون قرباني شوی هر لهجه هم قرباني شوی ټول خلګم او یای څوکم نه دي شوی
بله
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په دې خاطر باندې کارم نه کوي یعنی واقعي او غزنه کار ډیر کم خلک کوي
مننه موږ ژمنه کړی و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخه شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لري په دې ټولنه کې تاسو څه کوي چا سره څوک پکې را ټول دي او هغه ورزنی یا اونیزیا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر فالووي مګدی هڅو پنوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی یا ټولنیز بنسټ مې جوړ کړی دی دا په رسمي شکل باندې له دولت سره م راجستر ده یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده زه د دې کار یو برخه یم او دې کې نور غس ځوانان دي ځنې مخکې راغلي او ځنې اوسنی راغلي دي او ټول غټه هڅه د مګدا ده چې افغانان یو بل سره ونی خلو او له موهید سره او له دولتي ادارو سره یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل ووسی یو مرکز ووسی دلته خلک راټول شي یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې ویلای شم یو دا چې یو مجلم چاپ او د حقوق په نوم باندې دا او لنی کمر غبد غورځو کې شپږم غنم تیار شوی ده نشه ته ماده ده سیم په چاپی باندې باندې هم په الکترونیک باندې باندې
د ټولنې نوم هم د ټولنې نوم هم حڅوب دی او د مجلې خبرنیز اورګان نوم هم حڅوب
دقیقا نو حڅوب هیڅ وو بيد او په الماني ژبه باندې لکم حزوب غوندلې کله یعنی د سی پی جی باندې زائد د کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی او د 2022 کال لفایل څخه ونیزي غونډم درلودلې دی افغانانو دی همغږي مرکز پنوم باندې مې وزای ورته انتخاب کړای وو دغه جلا پړنو چلا چلا کړی و چې تقریبا هڅې ټولې یم دی ورګان ویولې هم مختلفو نومونو باندې دی لپاره چې ارپالې ته جلا نوم ورکړو هلته مګاره اونۍ غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلی و ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا فقط د دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي هغه خپل کلتور کې ناستې لري بانډارونه لري مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کښېني په همدې شکل باندې موږ هم کښېناستلو یو چای مو هم څښلو خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې ځکه ملګري اول سره راغلي وو ډېر خلک کار یې نه درلود بیا وروسته خلکو ډېر کارونه وو ډېر خلک کارونو کې مصروفه شول او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او بدغو ورځو کې ستر پروګرامونه جوړو په هغه کې ځوانان راځي په هغه کې اتڼ وي په هغه کې غونډه وي په هغه کې خبرې وي تقریرونه وي د ازادۍ په ورځ باندې د اسد اتویشتمه یا د اګست نولسمه د پتیرو کلونو کې مو برنامه او خپرونې جوړې کړې وي موږ په دې شکل او په دغو هڅو باندې لګیا یو او لا ډېرو رضاکارو په لټه کې یو لا ډېر خلک چې مسؤلیتونه واخلي البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده او ډېره سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي
جهانی صاحب تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې ځینو ځنګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه ښکارا شو په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي متاسفانه د همدغو کرکو البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ یو د بل پر وړاندې د بل د ژبې د بل د قوم د بل د اصلیت او فرهنګ د دې په باب څرګندونې کوي دوه ورځې پنځه ورځې په یو ټولنه کې سره راټول شي بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي دا ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګری هم در سره دي په دیو کې لداسه په خو سره مخامخ شوی یاست
موږ شخصا لداغه سپیخو سره ځکه نه مخامخ شوی چې د موږ فاصله نامه کې هم دالې کلی دي موږ لپاره قوم سمته ژبه او انجادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي موږ ټول خلکو ته په وسترګه او په برابر سترګه ګورو او حتی زموږ یو ځانګړی هڅه چې مې مخکې یادونه ونه کړه هغه دا ول چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کوم دا چې د خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونیول شي یو بل وپیژني او یو بل څخه مرسته وغواړي مګله ډیرو نه حدونو سره نورو نه حدونو سره تماس نیولای ولا و سره کینست ویلا و سره غډي غونډې نیولې دي او موږ هم دغه مسلې ته متوجي یو ځنی دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړه او زما خپل نظر دا شید چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یو واځي د کرکی زیګندم نه دي مسله د نیټورک کم د نیټورک پرې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې لمه سره ډیر زیات پښتانه لګری دي نو ځکه چې څه دی وی خبرونه دي وی پروګرام پاړون باندې خبره نشر کوم ډیر غزما پښتانه ملګری دا خبر ویني او راځي په مغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسیدونکو ده په افغانستان کې دغه نیټورک ډیر غ د مالستان او د دایکوندی او د جاوري ملګری دین واغ سکله پوسټ کوي ما ته نه راوسیږي یا دغه ستوریز نه وینم دغه د پروګرام خبر نه برنامه نه زنه خبرې کم دی یو بل بدخشانی ملګری یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرېګنو بینان ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د لامل شوی دی چې موږ فاصله ولرو ولې دا فاصله قطان دی کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دی ولې متاسفانه هغه سپیکیم شوی دی وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغه سي عمومي برنامو کې راغونډيږي بیا موږ هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د اړوند خبرې کوي نو موږ سره ډیر نور ملګری همغږي وي اند نورو قومونو د نورو سمو خلک چې یو د صحت باید وشي چې هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي او حتی لري او فکر لري چې نورو سره په کډه باندې کار وکړي ترڅو موږ یو دغه سي سیستم جوړ کړو چې د ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې دګړکا دګټکار
زمينه برابر شي. په جرمني کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي دغه د چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري دوی اندېښمن کړی دي د دغه ستونزې د حل خلاره نه لري ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپل پریکړې غو کوي ولې په هر صورت دغه اندېښنو د لری کولو لپاره د دغه ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول پټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په انګریزي اصطلاح څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا د کریمینل سی دوی ورته وای کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختم شي او راشي خپل عادي ژوند ته ل خپل کورنۍ سره ژوند وکي او له دغه لو یو ستونزونه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا د سی په انټیګریشن کې ل افغانانو سره سپارمان کې اوسې مرسته وکړي د همدې لپاره همدې مجله کې لارښوونې موجوده دي د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې د المان د جزایي قانون اړوند مو دنې ماده دلته راړل دي د المان کې د لایسنس اخستلو موارد مرړل دي او موجود دي پالمان کې د ژبنیو کورسونو د پیدا کولو معلومات هم غلطه موجود دي او ټول هغه څه چې موږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا ورستنیو تجربه کړی وو دا ټول هم غلطه لیکلی او په اړه برنامه کې هم دې یادونه کړې موږ ډېر هڅه هم دا شیدا او د دې ترڅنګ دی اډوکسی یا دی افغانانو مهاجرو دی حقوق دی دفاع لپاره مو مامي شغل جوړ کړی دی او پام دی هڅه کیو هغه خلک چې کبه هم زما د غاوري افغانان دی زما په نظر باندې یعنی تاسو مخکې دا ونه وکړه چې د المان دولت په پالیسانو کې ممکن متغیر رانه سو واستلای زما په نظر باندې مسله دا سینه د په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدل سي افغانان هر څومره زر سي پټولنه کې انټیګریټ سي هر څومره زر سي له تماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي هر څومره زر سي د دین روانو به عدالتي او پوړاندي په مسولانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جک کې د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پریکړې چې کوي هغه هم د وضعیت ګوري چې د خلکو دفاع څومره د خلکو اعتراض څومره د خلکو خپل دریځ څنګه د نومو په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارګر ونه او خپل دی یو اکټیو ارګان پایس باندې یا انصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو جانداد جهانی افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تر سره ملمو له دوی نه مننه کو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واوریده لهغه اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیره زیاته مننه کوم د نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې خبرونه د خدای پامان.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.